طالبانو د روان شمسی کال د اسد په میاشت کې د 290 عملیاتو په ترڅ کې د هیواد په 34 ولایتونو کې تر 625 ټنو ډیر نشئی مواد نیولې چې په دې نشئی موادو کې هیروئین، تریاک، چرس، کیمیاوي مواد او الکولي مشروبات شامل وو. ښاغلی بختیار زیاته کړه چې د دې موادو د قاچاقو په تورې 395 کسان هم نیولې دي. په نیول شوي کسانو کې درې پولیس، د ملي پوځ درې سرتیري او د ملي امنیت دوه کارکوونکي هم شامل دي چې د نشئی موادو په قاچاقو کې لاس درلود. درې تنه هند ته د نشئی موادو د قاچاق پر مهال ونیول شول. په هغه خبر پاڼه کې چې د هرات ولایت د امنیت قومندانۍ لخوا ازادي راډیو ته لیږل شوی راغلی چې د فراه ولایت دوه قاچاق کوونکي چې غوښتلي د هیروینو 120 کپسولونه په خپلو خیټو کې هندوستان ته قاچاق کړي، د هرات ولایت په هوایي ډګر کې د امنیت قومندانۍ له نشئی موادو سره د مبارزې مدیریت کارکوونکو نیولې دي. دا یادونه ورده چې د دې موادو اصلي خوان چې قاچاق کوونکي مخکې له هوایي ډګر ته انتقال کړي ول، د هوایي ډګر د موټرو په پارکینګ کې نیول شوی دی. په پکتیکا ولایت کې لسکونه کیلوګرامه نیول شوی نشئی مواد وسوځول شول. د پکتیکا ولایت مرستیال والی شیر پاچا اورګونی د نشئی موادو د سوځولو پر مهال وویل په دې وروستیو میاشتو کې افغان ځواکونو په ځانګړې توګه له نشئی موادو سره د مبارزې پولیسو د دې ولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې 290 کیلوګرامه چرس، 1 کیلو او 225 ګرامه تریاک، څه د پاسه 1 کیلوګرام هیروئین، 168 ګرامه مورفین، ولس لیټر الکولی مشروبات او څه اندازه خشخاش نیولې دي.
دا د قاچاقبران نه د خلکو نه ترلاسه کړي دي او نن تاسو څنګه چې ولیدل دا ټول حریق شول او نور به هم انشاءالله دغه پروسه دوام کوي او موږ ژمن یو تعهد لرو د دې په خاطر به خپل هلې ځل جرسو.
دا یادونه ورده چې په پکتیکا ولایت کې د کوکنارو او نورو نشئی موادو کښت سفر شوی او ټول نیول شوي نشئی مواد له نورو ولایتونو څخه پکتیکا ته قاچاق شوي ول. د نشئی موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو 15 تنه هغه مهال ونیول چې ترکیې ته یې نشئی مواد قاچاق کول. د کابل ښار د دروازو د کنټرول قومندان فریدون بختیار رسنیو ته وویل د 15 کسانو 2 کیلو او 260 ګرامه چرس د خپلو بوټونو په تلوی کې ځای پر ځای کړي او غوښتلې له بغلان ولایت څخه کابل او بیا له هغه ځایه د کابل هوایي ډګر له لارې ترکیې ته قاچاق کړي چې د ارغندې دروازې پولیسو ونیول. دا یادونه ورده چې د 15 کسانو غوښتل د کارکولو په پلمه ترکیه ته ولاړ شي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د روان شمسی کال د اسد په میاشت کې تر 50 ډېر قاچاق کوونکي له نشئی موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته معرفي او دوسیې د څېړلو په حال کې دي. په هغه خبر پاڼه کې چې له نشئی موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز لخوا ازادي راډیو ته لیږل شوی راغلی چې 650 کسان چې څلوري ښځې وي د اسد په میاشت کې د نشئی موادو د 9 قضیو په تړاو عدلي او قضایي مرکز ته معرفي کړي او دوسیې د څېړلو په حال کې دي. له 650 نیول شوي کسانو سره 48 کیلوګرامه هیروئین، 240 کیلوګرامه تریاک، 3750 کیلوګرامه چرس، 10 کیلوګرامه شیشه، 203 اتیا ټابلیټ کا ګولۍ او 14000 کیلو خشخاش نیول شوی دی. د یادونه ورده چې د روان شمسی کال د سرطان په میاشت کې 50 قضیې له 10 تورانو کسانو سره د مرکز ته استول شوی دی.
له موسکا هوتک څخه په مننه، له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان پروګرام ته غوږیاست چې په منځنۍ صفه 1296 او اف ام 3.15 خپرېږي. په روانه خپرونه کې اورئ چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره د نشئی توکو د قاچاق د مخنیوي لپاره په روانه مبارزه کې ستونزې موجودې دي. د دغه وزارت وان نجیب دانشوای
د نشئی موادو سره د مبارزې موینیت د چکونکو له نشئی موادو سره یو ځای نیولې دي. هغه هیوادونه چې موږ ګډه پوله ورسره لرو طبي خبره ده چې هلته ستونزې شته.
په دې اړه تفصیل د خبرونه په سر کې ځای لري. ډاکټران وایي چې احتیاط د درملنې وړ ده چې په څو پړاوونو کې ترسره کیږي.
ترک د مواد مخدر څلور مرحلې لري چې مخکې فکر کول نه دي، فکر کول دي، آمادګي دي او اقدام ده.
د خطر په برخه کې درته دا ځلې د فراه ولایت د عبدالباری قصه دراورو او د خبرونه د پای شېبې بیا هم د ډرامې لپاره ځانګړې شوې دي.
ولی خدای دې خیر کی، څه خبره ده
قومندان صاحب؟ خبره ده چې زمونږ په سیمه کې غلط ډیر شوې دي. ماخام شلک تیار شي بیا څوک لډاره لکور نشي راوتلی.
را سره اوسئ. رازو د خبرونه د سر موضوع ته د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د افغانستان او تاجکستان پر ګډه پوله د نشه یي موادو د قاچاقو په اړه وایي چې په ځینو سرحدي سیمو کې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې ګڼې ستونزې موجودې دي. د کورنیو چارو وزارت وان نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل افغان ځواکونه په تیره بیا د افغانستان له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړې پولیس له نشه یي موادو سره د مبارزې په لومړۍ کرخه کې دي او هر کال د نشه یي موادو لسګونه قاچاق کوونکي نیسي. خو کارپوهان باور لري چې د منځنۍ اسیا هیوادونه د نشه یي موادو د مبارزې په برخه کې خپل مسؤلیت په سمه توګه نه ادا کوي او د دوی دا بېغوري د دې لامل شوی چې د افغانستان او د دغو هیوادونو پر ګډه پوله د نشه یي موادو قاچاق ډېر شي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاز ترنک وړاندې کوي.
د تخار ولایت محلي چارواکو د تیرې یکشنبې په ورځ د دې ولایت درقد ولسوالۍ ته نږدې له تاجکستان سره د ګډې پولې پر سپری کرخه باندې د تاجکستان یا روسیې د جنګي الوتکو د بمبارۍ خبر ورکړ. محلي چارواکي وایي چې دا هغه سیمې دي چې هلته د نشه یي موادو قاچاقونکي اوسیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش د افغانستان په شمال کې له ځینو ګاونډیو هیوادونو سره پر ګډه پوله باندې د نشه یي موادو د قاچاق ستونزې مني خو زیاتوي چې افغان ځواکونه په ځانګړې توګه له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړي پولیس تل په دې سیمو کې د مافیایي ډلو او نشه یي موادو د قاچاقونکو پر ضد عملیات کوي. ښاغلی دانش زیاتوي افغان امنیتي ځواکونو یوازې په روان کال کې په دې سیمو کې لسګونه ټنه نشه یي مواد او قاچاقونکي نیولي دي.
چارچوب وزارت
نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت د کورنیو چارو وزارت په چوکاټ کې فعالیت کوي. دا معینیت شپه او ورځ په هیواد کې دننه او سرحدونو باندې د نشه یي موادو او قاچاقونکو پر خلاف فعالیت کوي. داسې لسګونه پېښې شته چې افغان ځواکونو قاچاقونکي له نشه یي موادو سره یو ځای نیولې دي. هغه هیوادونه چې موږ ګډه پوله ورسره لرو طبیعي خبره ده چې هلته ستونزې شته.
د افغانستان له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت وایي چې د سیمې هیوادونه له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې لازمه همکاري نه کوي. دا وزارت له همدې عمله غوښتنه کوي چې دا هیوادونه باید له افغانستان سره د دوه اړخیزو تعهداتو د عملي کولو ترڅنګ په نړیوالو کنوانشنونو کې هم پر خپلو ژمنو ودرېږي تر څو افغانستان ته د کیمیاوي موادو د ترانزیت مخه ونیول شي. په افغانستان کې د ناټو پخوانی مشاور او سیاسي کارپوه محمد شفیق همدم له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د مرکزی آسیا هیوادونه له دې عمله پړ بولي چې د نشه یي موادو پر ضد مبارزې په برخه کې له افغانستان سره لازمه همکاري نه کوي. دی زیاتوي چې د امریکا متحده ایالاتونه او ناټو د مرکزی آسیا هیوادونو په ځانګړې توګه تاجکستان ته له نشه یي موادو سره د مبارزې لپاره په کال کې لسګونه میلیونه ډالر ورکوي. د ښاغلي همدم په باور د مافیایي ډلو ترڅنګ د مرکزی آسیا ځینې سیاستوال هم د نشه یي موادو په قاچاقو کې لاس لري.
یوازې د امریکا متحده ایالاتونو په تیرو څو کلونو کې له تاجکستان سره 200 میلیونه ډالر مرسته کړې ده. دغه ډول ناټو او اروپایي اتحادیې هم له مرکزی آسیا څخه اروپا ته د نشه یي موادو د قاچاق د مخنیوي په برخه کې مرسته کړې ده، خو تر اوسه تاجکستان د قاچاقو د مخنیوي په برخه کې خپلې ژمنې نه دي عملي کړې او په دې برخه کې ناکام دی، ځکه چې د تاجکستان سیاستوال د نشه یي موادو په قاچاقو کې خپل لاس لري. په ورته وخت کې د تاجکستان د عایداتو دریمه برخه د نشه یي موادو له قاچاقو څخه ترلاسه کیږي.
تاجکستان له افغانستان سره 1400 کیلومتره ګډه پوله لري. د محلي چارواکو په خبره تخار ولایت د خلکو د تګ راتګ، د وسلو د انتقال او دواړو هیوادونو ترمنځ د نشه یي او کیمیاوي موادو د قاچاقو لار ده. د ښاغلي همدم په باور له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د طرز العمل او پیاوړي سیاسي ارادې نشتوالی د دې لامل سوی چې بهرني مافیایي ډلې د افغانستان او منځني آسیا هیوادونو ترمنځ په اسانۍ سره تګ راتګ وکړي او په نتیجه کې له افغانستان څخه نشه یي مواد لومړی دې هیوادونو او بیا له هغه ځایه اروپا ته قاچاق شي.
په راپور کې مواردل چې افغان چارواکي شکایت لري چې د منځنۍ آسیا هیوادونه د نشه یي توکو د قاچاق په وړاندې په مبارزه کې لازمه همکاري نه کوي. دا چې د افغانستان او منځنۍ آسیا هیوادونو ترمنځ د نشه یي توکو د قاچاق موضوع څومره جدي ده، په اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا د سیاسي چارو کارپوه او ناټو پخوانی سلاکار محمد شفیق همدم سره مرکه کړې او په پیل کې ځینې پوښتنې دي چې د افغانستان او منځنۍ آسیا هیوادونو ترمنځ د نشه یي موادو موضوع څومره جدي ده. دې په ځواب کې وایي
ټول نړۍ یا اکثرا کمیونټی رسنۍ او روز افغانستان په اړه باندې د یو مشکل په توګه غږیږي. خو دا موضوع له هیره بس چې افغانستان تر څنګ ګاونډي هیوادونه بالخصوص منځنۍ اسیا هیوادونه لکه تاجکستان، ترکمنستان، ازبکستان هم په دې قاچاقو کې ښکیل ده. دغه د مخدره موادو دغه تور بازار او اقتصاد د تاجکستان یوازې 10% اقتصاد تشکیلوي. دغه مرکزی آسیا هیوادونه خپل هیوادونه لري دغه مخدره مواد شرقي اروپا ته او بیا ټول غرب ته انتقالوي. په دې کې تاجکستان په راس کې ده او بیا نور منځنۍ آسیایي هیوادونه دي. البته د افغانستان تر څنګ دغه هیوادونه ته هم نړیواله ټولنې مرستې کوي، خو په تاسف سره چې اوسه پورې دغه هیوادونه خپل په ژمنو کې هم پاتې راغلي او تر اوسه پورې داسې یو میکانیزم هم نه دی جوړ شوی چې دغه ګاونډي هیوادونه مشترک میکانیزم باندې کار وکړي چې دغه مواد قاچاق نه مخنیوي
وکړي. همدمس په کتاب کې اشاره وکړه، یو خو د افغانستان د داخلي موضوع ده چې د کوکنارو کښ دی، دوه عمل نور چې هغه د قاچاق موضوع ده او د کیمیاوي توکو د ترانزیت موضوع د افغانستان څخه قاچاق کیږي. د هیوادونو د مسولیتونو څونه دوی ته ګرځي، ځکه افغانستان خو په خپل پلونو هڅه کوي هر کال.
یوازې تاجکستان په تیر څو کلونو کې د امریکا متحده ایالاتونو $300 میلیون یې اخیستی. امریکا متحده ایالات د دوی ځواکونه روزلي، دوی ته ډېر پرمختللې ټکنالوژي ورکړې، یوازې دې د پاره چې دوی وشي کولی شي مخدره موادو د قاچاق نه مخنیوی وکړي. همدارز او ای سی د اروپای اتحادیه او ناټو هم $100 میلیون د تاجکستان سره مرستې کوي چې په دغه عرصه کې هم افغانستان سره همغږي ولري او هم د دغه موادو قاچاق نه مخنیوی وشي. خو په تاسف سره لکه مخکې چې ما وویل چې د تاجکستان یو په دریم ناخالص عایدات دغه مخدره مواد لاله راځي. دې کې په لویه کچه باندې د تاجکستان سیاستوال او چارواکي هم خپل دي. مثلا د اسلام کریموف د جمهور رئیس زوی د ګمرکاتو مسؤلیت په غاړه لري. همدارز د نور نږدې خپلوان په نظامی ردو کې ډېر لوی قدرت او لوی صلاحیت لري. نه یوازې دا چې د دغه مخدره مواد نه مافیا ګټه کوي، بلکې د دغه ګټه د سیاسونو جیبو ته هم ځي.
همدارنګه آیا فکر نه کوئ چې دا یو ډول د تروریزم سره همکاري او د تروریزم تقویه هم ده؟
بېزل له شکه چې دا دواړه سره ډېر نږدې نه ختی دي. البته د منځنۍ آسیا هیوادونه افغانستان بیا د سیمې په کچه باندې تهدید په لومړۍ سطحه کې د تازمانی افته فراملی جرمونه دي چې په دې کې دغه د مخدره موادو قاچاق شامل ده، انسانان قاچاق شامل ده، او بالخصوص هغه وستوال ډلې لکه طالبان، لکه تحریک طالبان پاکستان، لکه اسلامي خوځښتونه د ازبکستان، د تاجکستان، ترکمنستان او قزاقستان. دوی اکثریت د دغه مافیا سره لار لري او دغه مخدره موادنه خپل عایدات ترلاسه کوي.
د سیاسي چارو کارپو او د ناټو پخوانی سلاکار محمد شفیق همدمو چې د افغانستان او منځنۍ آسیا هیوادونو ترمنځ د نشې موادو د قاچاق پر موضوع زموږ د همکار پوښتنې ځواب وویل. د زهرو کاروان د ازادي راډیو د ځانګړي خبرونه په افغانستان کې د نشې توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پس له دې هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
ډاکټران باور لري چې احتیاط د علاج وړ ناروغي ده، خو په دې شرط چې معتادین په روغتونونو کې بستري او د درملنې ټول پړاوونه بشپړ کړي. بلې خواته ارواپوهان د ناروغانو کورنیو ته توصیه کوي چې یوازې د ناروغ بستري کېدل کفایت نه کوي، بلکې کورنۍ مسؤلیت لري چې له خپلو معتادینو سره د ناروغانو په شان چلن وکړي. د ارواپوهانو په باور د معتادینو درملنه د هغوی په احتیاط پورې اړه لري چې له 3 میاشتو څخه نیولې بیا تر 5 کلونو پورې دوام کوي. د دې موضوع نور تفصیل به زموږ همکار محمد ایاز ترنک په راپور کې واورو.
هغه د دې موادو نو څه مشکل لري په ټولګه ناستلوسکا زاد کلک منیسه
په کابل کې د معتادینو د درملنې لپاره د ابن سینا ضربستریز روغتون یوه کوټه له خلکو ډکه ده. دوی د ډاکټر نوبت ته ناست دي. په دوی کې یو هم د لغمان ولایت نصرالدین دی چې مخ یې ګونځي ګونځي دی. دوی که څه هم خټګر او لاسونه یې تڼاکې دي، خو تندی اورین او له چیرې څخه خوشحاله ښکارېږي، ځکه چې خپل معتاد زوی راضي کړی چې علاج ته غاړه کېږدي. دا چې د خپل زوی څنګه راضي کړ، دا به د دل خولې واو.
دا بیخي منکر و چې زه دا قسم نه کوم. ما به ورته ویل، ګوره یو ورځ نه یو ورځ به ته زما ګیرته راشي. زمونږ داسې غرنۍ سیمه ده، یو ورځ داسې یو منطقې ته لا مخکې لاړه، دور پسې شوم چې لاړم، داسې یو غټ کمټ او داسې یو غازونه دي که نه، هلته کېناست. نو بس تاراکي تر شوری ورته وکړه، ګیر مې کړه چې ګیر مې کړه. اوس مونږ کوردلی نه شي، اوس مې دغه ځای ته راوسېده چې دوایې وشي. او خپله وویل چې زه لکه بدبخته شوی یم، ډېر خوشحاله شوم چې خپل په خوښه باندې جنم دا راغی.
د معتادینو په درملنه کې لومړی شرط دا دی چې معتاد باید په خپله خوښه علاج ته غاړه کېږدي. دا چې تر دې وروسته به څه کېږي، په دې اړه به د ارواپو مطیع الله اورمړ خبرې واورو.
ترک د مواد مخدر څلور مرحلې لري، چې مخکې له فکر کول نه دي، فکر کول دي، امادګي دي او اقدام ده. قبل از تفکر هغه مرحله ده چې مریض پکې فکر هم نه کوي چې مواد مخدر پریښودل هم سته، فقط په همدې فکر کې چې مواد مخدر ماته هر څه دي. نو په مرحله چې ده هغه فکر کول دي، بده فکر کوي چې زه مواد خوسي کوم یا خوسي نه کوم. درېمه مرحله هغه مرحله ده چې امادګي ورته وایي، مریض موږ دلته آماده اوسېږي، اما جرأت نشي کولی چې مواد مخدر پریږدي یا یې ترک کړي، ځکه حراس لري. پروسه نه ده ورته معلومه چې مواد مخدر په پروسه د ترک څنګه ده. د سر موږ د تشریح کوو، ورته ښې اماده کوو، دته یو ایجاد دی انګیزې ورته کوو.
دارواپوهانو په باور د معتادینو درملنه د هغوی په احتیاط پورې اړه لري چې له څلورو میاشتو څخه نیولې بیا تر پنځو کالو پورې دوام کوي. کله چې یو معتاد راجستر سي، داخله ډاکټر یې معاینه کوي چې کومه ساري او خطرناکه ناروغي ونه لري، او بیا ځانګړې جامې ورکول کیږي. په دې اړه به د روغتون د لوجستیکي موادو مسؤل محمد فهیم خبرې واورو.
کالی ور بدلو د پله شخصي جامې په واسطه سپارو، د شخصي لباس په دود هغه شوې دي، هغه شته شوې دي، بد بویږي، په موادو ککړې دي، رواني تکلیف لري چې بیرته په دې هغه مشکل اخته نشي. ساري ګیره فیصلا کوي، امام طبيعي غسل ورکوي، باد غنه واد رو دل ورته راولو، ډاکټر صاحبان ته تسلیمو، د سیاي لمر کیږي.
د احتیاط په پریخودلو کې تر ټولو مهم پړاو یې د زهرو استل دي. د دې روغتون مرستیال ډاکټر واحد الله کوشان وایي چې دا پړاو له اتو څخه تر یو سلو لسو ساعتونو پورې دوام کوي.
دغه د زهر ویستلو مرحله په پنځه مرحلو بیا ویشل کېږي. هغه اول ساعت کې چې مریض نوی بستریږي، دا یو ترس لري. دغه مرحله تقریبا څلېرویشت ساعته دوام کوي. د دوم مرحله سیک آف ډرګ ده، جستجو کې بالغ جګی ودر د سابقه خلک بستر شوی، کوم پدې چرس مسکه چې پدې بسترې شان ګډوډي. د دریم مرحله چې شي فشار لوړیږي، خو بد نه پیژني، یو شی په زړه کې ګرځي چې لارې د فرار کوم لارې نه فرار وکړو. هغه بل مرحله کې چې ده بستر کې چې پروت دی، د قاز یا د لکلک شکل موږ ورته وایو، هغه موقت زنده نیسي، ویښتان دریږي، شخ پدې کېږي وجود یې. پنځم مرحله چې هغه کوم سمی مواد هغه ته نوزي او بیرته استسته بل حالت ته راځي.
تر زهرو ایستلو وروسته ناروغ د بیا رغونې پړاو ته داخليږي. په دې پړاو کې د ناروغ ذهني او جسمي بیا رغونه پیل کیږي. ارواپو شرف الدین وایي چې دا پړاو له یوې نیمې څخه بیا تر دوو میاشتو پورې دوام کوي.
کله چې مریض د ډیټاکس یا سمزدۍ څخه موږ ته راځي، دا مریض موږ سره دېرش ورځې پاتې کیږي. په دغو دېرش ورځو کې موږ د مریض سره مختلفې جلسې نیسو، چې هغه جلسې انفرادي دي، ګروپي دي او محت های زندگی لایف سکل په نامه دیگه. تفریح هم لر لکه مثال با سرگرمی لرو، لکه مثال مریضان ټولیږي، لکه د مسابقه موسیقي څنګه یا مشاعره په لکه بشی جنگی ورته وایو، فقایات ورته وایو، دا څه تفریح هم درو.
د احتیاط څلورم او وروستی پړاو فراغت او رخصت کېدل نمیږي. په دې پړاو کې د روغتون مسؤلین او د معتادینو کورنۍ ځانګړي مسؤلیتونه لري. په دې اړه د ابن سینا روغتون اجتماعي کارکونکی جمال عبدالناصر ناصری وایي،
کله چې موږ مریض رخصتو، هغه مریضان چې ولایت ته ځي، هغه ته موږ مکتوب ورکوو، موږ هغه صحیح مرکز ته معرفي کوو، او دومره صحیح مرکز نه پلواب صورت نیسي، او موږ هم د تلیفون په اساس موږ ځان خبرو. او هغه دوستان چې زمونږ په ښار کابل کې اوسېږي، هغه ته موږ د یوې میاشتې د درېو میاشتو پورې په میاشت کې څلور دفعه ورځو، دا هغه د نږدې نه ګورو. نو دا د فامیلونو مسؤلیت دی چې د خپل ورور سره، د خپل وراره سره، د خپل خوري سره کومک وکړي په هر ساحه کې.
رواني ډاکټران ټینګار کوي چې د احتیاط درملنه هغه مهال امکان لري چې د روغتون مسؤلین خپل معتادین او د هغوی کورنۍ لاسونه سره ورکړي او د درملنې په اړه ورسپارل شوي مسؤلیتونه په سمه توګه ادا کړي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د فراه ولایت عبدالباری له 15 کلونو راهیسې نشه کوي. دی وایي چې له 6 کلونو راهیسې له کورنۍ او اولادونو څخه لرې اوسیږي. دا چې د 19 ډول کړاوونو او مشکلاتو سره مخ دی، په دې اړه زموږ له همکار احمد شاه فطرت سره د زړه خواله کړې ده.
زه تقریبا زیاته کم 15 کاله در و 10 کاله پورې کېږي چې معتاده سوی یم. ژوند تقریبا زیاته کم 4 کاله کېږي چې کور مې په ایران کې دی. زه راغلی یم دلته، بس داسې بند پاتې یم چې تلی نه سم. مې پسه په دې عمل کې هم ګرفتاره یم. پیسې وو یو بل دغه درآمد هم زه نه لرم. د اولادو هېڅ درک پر مخ باندې نه لرم. یعنی سر د زندگی شیرینی د زندگی اولاد و ناموس دی. مثلا پاته دی ولی پیسې هم د دغه عمل کدا عملی نه وای په سینه خیز به ما ځان رسولی وای. خپل قوت اوس مې نه شوی کولی چې ولاسم ځان ورسوم. الا پی ډېر راباندې راغلې ده. داسې شپې راغلي ډېر چې وږی بېده سوی یم. که چیرې زه پیسې راسره سوي دي، داسې پیسې راسره سوي که زه هغه پیسې پر ډوډۍ باندې ورکړم د عمله څه پاته سوی یم. هغه پیسې د نسه مې ګرځولي دي، پر دې عمل باندې مې ولي دي چې عمل وکړم. وږی هم بېده سوی یم. د وږي طاقت مې راولی حتی د دې عمل د دغه طاقت مې نه. هر ځوان ځینې خواهش کوم چې د دې عمله ځینې هر مسلمان هر دیني ورور هر ځوان ځان وساتي.
د زهرو کاروان
نوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشې توکو کښت
پیدا کی کې نشې ماشوم پیدا کی
یو اړ دی کور ته
نه وځي کوم کله هم د کوکنارو بدل نشي.
د موادو سره مبارزه ګړندۍ او لا چی دي شي.
هر شنبه د ورځې له 12 تر 1 بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12 تر 1 بجې له آزادې راډیو نه اولادې سره د خبرونې روسیو شی بو تر رسیدو چې د ونې ډرامه هم خبرېدو ته چمتو ده. وکیل سلام امنی قومندانې ته شکایت کوي چې د دوی په سیمه کې غلاوې ډېرې شوې دي. امنی قومندان ژمنه ورسره کوي چې د غلو مخه به نیسي او د دې ستونزې علت به هم پیدا کوي. دا چې د وکیل سلام په سیمه کې ولې غلاوې ډېرې شوې، پولیس به څنګه مخه ونیسي او وروسته به څه پېښه شي، دا به په ډرامه کې واورو چې زموږ همکار عبدالنافع همت چمتو کړی ده.
رازا
قماندان صاحب اجازه ده.
رازی رازی وکیل صاحب، خدای مرا والا مهربانی.
السلام علیکم.
و علیکم سلام وکیل صاحب. رازی په دغه چوکۍ کې نه
کور موادان قماندان صاحب. ها دا ده کې نستم.
خدای دی خیر کی وکیل صاحب، څنګه نن موږ در یاد شو؟
قماندان صاحب، پولیس قتل دی خلکو په سخت ورځ کې پکاریږي او نن پر موږ هم سخت ورځ راغلی ده. زه کتا ته راغلم.
ولی خدای دی خیر کی، څه خبره ده؟
قومندان صاحب، خبره ده چې زموږ په سیمه کې غلې ډېر شوې دي. ماښام چې لږ تیاره شي بیا څوک له ډاره له کوره نشي راوتلی.
عجیبه ده والا، ما ته چا تر اوسه پورې په دې باره کې هیڅ شکایت نه دی کړی.
خو دا دی قومندان صاحب، زه د همدې شکایت دپاره راغلی یم.
مهرباني وکیل صاحب.
قومندان صاحب، خلک سخت وارخطا دي. پرون زموږ یو ګاونډی د شپې په سودا پسې دوکان ته وتلی و.
ښه، نو بیا څه پېښه شوه؟
بیا څو غلو رانیولی او بیچاره یې په چړو ټوک ټوک کړی و. پیسې، ساعت، موبایل او هر څه یې ځینې اخیستي وو. اوس په شفاخانه کې بستري دی.
وکیل صاحب، نو ستاسې په سیمه کې خو زموږ د پولیسو حوزه ده. هغوی شپه او ورځ ګزمه کوي او امنیت ساتي.
قومندان صاحب، هغوی یوازې پر لویو لارو او پخو سړکونو باندې ګزمې کوي. هغه هم لکه په شپې کې یو وار په ګزمې پسې راووځي، نور په خپل حوزې کې تیار ناست دي. کوڅې ټولې د غلو په واک کې دي.
عجیبه ده والا، هیڅ مې زړه ته نه لویږي.
قومندان صاحب، زه رښتیا وایم، تاسې زموږ د سیمو له خلکو څخه پوښتنه وکړئ، ټول به درته ووایي چې امنیت ډېر خراب دی. بیخی سړی فکر نه کوي چې په دې سیمه کې پولیس شته او که نه.
وکیل صاحب، ستاسې د کور ودان وي چې د خپل خلکو غم در سره دی، او زه مو له دې خبرې خبر کړم. زه خامخا د دې مشکل ریښه پیدا کوم او بیا تاسې ته خبر درکوم. الکانو، تاسی دلتا داوزی مخی تاو داری گئی، زاو زلمی با دنن ورشو، بیا با تاسی تاو ویو چرا شای.
سمال قماندان
صاحب. سمال قماندان صاحب.
زلمی، دا پولیس چی ری دی؟ اوزا بیخی خالی دا؟
قماندان صاحب پا گزما پسی با واتلی وی.
نو طول پا گزما پسی واتلی دی؟ داوزی پا دروازی که بیخی پایرادار نشتا.
نو پایگم چی چی ری باتلی وی؟
اوهو، دا دا موسیقی آواز لکو مزای رازی.
فکر کوم دا هغه مخامخ کوټې څخه راځي.
دا خو دوازې د امر شوبه ده. زلمی، تاسې به وکړو، زه به مخکې شم، ته به راپسې راشي.
پر دواړو سترګو قمانډان صاحب.
زلمی، ته تر دې کړکۍ ورته وګوره، تا خو له امره نیولې بیا تر پولیسو پورې ټول په شرابو څښلو مصروف دي.
هو والا، دا خو ټول نشه دي.
پام چې ونه ښورېږئ، لاسونه پورته کړئ.
قماندان صاحب، تاسې؟
هو زه. خاینانو، تاسې دلته شراب څښئ او سیمه مو غلو ته ورخوشې کړې ده.
قماندان
صاحب، چه خاینه، تاسې نه شرمېږئ؟ د خلکو خدمت داسې وي. ها زلمی.
بله قماندان صاحب.
هغه نورو پولیسو ته ورغاکه چې راشي او د دوی لاسونه دې ور وتړي چې قماندان نهی ته بوزو.
سمه ده قماندان صاحب.
قماندان صاحب
چپ چا شرابي، د پولیسو رنګ دې ور بد کړی. موږ باید د خلکو امنیت وساتو، او تاسې نشې کوئ. ستاسې په حال دې افسوس وي، تاسې به خامخا د دې عمل سزا وګورئ.
له همدې سره د روانې خپرونې وخت پای ته ورسېدو. تر بلې مو په پاک الله سپارم. خاد آباد او سوکاله اوسئ.
آزادي راډیو لوونه تر وو